पूर्णिमा नड़ई
د خطو لپاره د آزادۍ رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې لینا شریفي
قدرمنو اوریدونکو نیمې نړۍ ته ښه راغلاست په دې هیله چې جوړ روغ او خوشحاله اوسئ زه لینا شریفي د دې اونۍ په خبرونه کې راټول شوي مطالب وړاندې کوم په دې خبرونه کې لومړی په کابل کې د هلمند مهاجرو کوډلو ته ورځو او د هغو نجونو خبرې اورو چې دوی ته په جوړ شوي سیار ښوونځي کې درس وایي.
زموږ چې دلته راغلي واله په دغه کې په دوم کې موږ ته معلومان دا سبقونه وایي، قرآن شریف وایي، لب وایي، دغه وایي.
بیا د کابل په مرستون کې د کونډو ښځو حال اخلو.
هیچ شی مم نه درلوده، خو بیخي مو ژوند خراب. مرستون ته مې ورک عریضه ته وکړه، بیا دلته زه راغلم.
قدرمنو اوریدونکو، کډوالي که ولسونه له خپل کور کلي جلا کوي، د بېوزلۍ په ټغر یې کینوي او د منظم ژوند بهیر یې ګډوډوي، خو دا ګټه رسوي چې ځینې کلک دودیز بندیزونه مات شي او په ژوند کې ځینې بدلونونه راشي. د کابل په قمبر څلور لارې کې شاوخوا 500 هلمندي کډوال اوسي چې د جګړو او ناامنیو له تاوه راکډه شوي او په بد حال ژوند تیروي، خو د دوی ماشومانو ته کډوالي ګټه کړې، ځکه هغو نجونو چې کله یې په خوب کې هم نه و لیدلی چې ښوونځي ته به ځي او زده کړې به کوي، نن سبا په سیارو ښوونځیو کې زده کړه ورکول کیږي. د آشیانې په نامه دغه سیار ښوونځي چې د یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق لخوا جوړ شوي، شاوخوا 500 ماشومان چې نیمایي نجونې دي لومړنۍ زده کړې پکې کوي. د دغه ښوونځي له څو نجونو سره مو خبرې وکړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
نوم دې څه شی ده؟
نازک.
ته مکتب ته ځې دلته؟
و
څویم صنف کې؟
زموږ چې دلته راغلي واله په دغه کې په دوم کې موږ ته معلومان دا سبقونه وایي، قرآن شریف وایي، لب وایي، دغه وایي.
نوم دې څه شی ده؟
زردانې.
چېرته اوسېږې؟
کابل کې اوسېږم، چرکم پارک کې.
له کوم ځای نه راغلې یې دلته؟
د هلمند.
ولې راغلې؟
دلته جنګ وشو.
هلمند کې د مکتب و؟
یا
دلته چې راغلې ستا مکتب لري؟
و
څه شی وایي په مکتب کې؟
سبق وایي.
څویم صنف کې؟
څلورم.
څه شی دې زده کړي؟ کتابونه لري؟ معلم لري؟
و کتابونه لرو.
اوس نوشته کوی سي؟ د کتاب ویلی سي؟
و
خپل نوم دې نوشته کراته کوی
سي؟ چیرې دې نوشته کړم؟
دغلته په دغه تخته یې راته نوشته کړه، مارکر خو دې بېلغه په لاس کې ده. زر دا دا خو زرداس دانه. آفرین. څویم نمره یې په صنف کې؟
څلورم.
څه غواړې کې څه څه شی سي؟ چی درنه جوړ سي؟
ډاکټر. زه غواړم چې ولتم چې مکتب جوړ سي، کلته یې چیرې راشي.
تاسو د هلمند مهاجر نجونو خبرې واوریدی. نصیبه چې د 5 ماشومانو مور ده وایي چې ټول ماشومان یې ښوونځي ته ځي. دا وایي چې په خپله سیمه کې خلکو نه خوښول چې نجونې له کوره ووځي او ښوونځی یې هم نه درلود. اوس که څه هم دوی بې کوره اورې دي، خو خوشحاله په دې ده چې ماشومان یې درس وایي.
زما 5 ماشومان دي، 5 سره ځي مکتب ته. یوه کوچنۍ ده، دغه لازم مکتب ته. هغه څلور نورې دي، هغه هم ځي. ښه ده چې زده یې کړي، نو دا یو لارې زده کړي، یو خط زده کړي، یو پښتو زده کړي، یو هر رقم ژبه چې ده چې زده یې کړي ښه خوند کوي. بیا چې خپل ځای ته ولاړ شي، بیا یې تعلیم یافته وي، نو بیا ښه خوند کوي. هلته خو نو چا نه پرېښوله، چا به بار ووتې، هغه به ویل دا څه شي کوي چې دا ښځې ووځي. اوس خو ده شکر دنیا مو ولیده، دنیا کوچنیان مکتبیان شول. دوی په دا خپل په زندګۍ نه خوشحاله، که د دوی په زندګۍ چې خوشحاله چې دوی مکتب وایي.
د آشیانی ښوونځي یو استاد خلیل الرحمن وایي که څه هم د دغو زده کوونکو عمرونه مختلف دي، خو له دې امله چې دوی کله هم ښوونځي ته نه دي تللي، نو تعلیم یې له ابتدایي زده کړو پیلوي. کله چې تر څلورم ټولګي ورسیږي، بیا یې نورو ښوونځیو ته ورپېژني.
ته په حساب موږ ابتدایي درس شروع کوو، د البتنې او له حساب نه نیولې په حساب ټول ته درس ورکوو. بیا کوم یو شاګردان سره کوی، دغه ته بیا په شکل د ګروپي موږ درس ورکوو. دوی ته راشن کارت هم ورته جوړ کړی ده، د میاشتې یو بوجۍ غنم، څلور کیلو کیلو غوړی شپږ کیلو دال نخوده مالګه د شین ورکی اواره غرمه دوی ته سوپ راځي ډوډۍ سوپ هم دوی ته راځي منګه د سهار اته بجو نه تر مازیګر څلور بجو پورې ټایم درس سوی فلان خدای منګه تقریبا ډیر شاګردان تقریبا پنځه دېرش څلوېښت شاګردان هم سږ کال لیږلې دي لوی مکتب ته معرف مکتب ته دلته تر درېمه څلورمه پورې موږ سره دي بیا نور هلته لیږو معرف مکتب ته او بعضې شاګردان موږ شته دي چې اتمه نه هم پورې درس وسویلې دي او اوس هم ځي مکتب ته
ګڼ دغه کډوال غواړي چې هغو نجونو ته چې ابتدایي زده کړې بشپړوي د همدې لومړنیو زده کړو د سیار ښوونځي په څیر بل ښوونځی هم جوړ شي تر څو دغه کډوال نجونې وکولی شي په خپل میشت ځای کې زده کړې وکړي. د هلمند د کډوالو دغه غوښتنه مو د افغانستان د پوهنې وزارت مطبوعاتي سلاکار ګل آغا احمدي سره شریکه کړه. ښاغلی احمدي وایي چې که چیرې خلک په یوه سیمه کې ښوونځي ته اړتیا ولري او ښاري خدمتونه اجازه ورکړي نو دوی د ښوونځي په جوړولو کې ستونزه نه لري.
کابل ښار یو ښار دی، ښاري ساحه ده او ښاري ساحه په خپلو مربوطاتو کې په مشخصو ځایونو کې مکاتب لري، نو که چیرې هغه ځای دغسې وي چې اړتیا هلته د خلکو زیاته وي او زموږ ښاري خدمتونه اجازه راکړي چې موږ هلته ښوونځی جوړ کړو، نو د پوهنې وزارت هیڅ مشکل په دې کې نه لري، بلکې د پوهنې وزارت د همدې دپاره خپل ګامونه ږدي، خپل فعالیتونه ږدي تر څو پورې هیوادوالو ته په خپلو سیمو کې او د دوی په نږدې سیمو کې پوهنیز خدمتونه وړاندې شي.
عزتمنو اوریدونکو، د کابل د مرستون یوه برخه هغو کونډو ښځو ته ځانګړې شوې چې نه سرپناه لري او نه هم د ګټې وټې سړی. د افغاني سرې میاشتې د کابل د مرستون په دې برخه کې یو سلو لس کونډې له خپلو اولادونو سره ژوند کوي. د کندز ولایت اوسیدونکې سلیمه یوه له هغو کونډو څخه ده چې له یوه کال راهیسې له خپلو درې ماشومانو سره دلته اوسي. د سلیمې په څیره مخکې له وخته ګونځي او په غټو شنو سترګو کې ډنډ اوښکي د دې د ترخه او سخت ژوند کیسې بیانوي. سلیمه مخکې له دې چې مرستون ته راشي د خپل ژوند کیسه داسې پیلوي.
ژوند سم نه و، نپار نه و، نپار مو شهیدان شو، قریب د یوه فامیل څخه څلور پنځه نپاره شهیدان شو، عین تر خواه شو تر قصر پورې هغه زاره کپس، او د یې غټ بچی مې هم نه درلودی، نو چې نارینه په کور کې نه یې غټ بچی نه یي، نو د هغو ژوند به چیرې کامیابه یي، خو ناکامه یي. نو چې څنګه چې د دې پلار شهید شو، بس دا کلیوال کار به مې جوړول، خدای دې وکړي چې پار څو دا جامې مې ګنډلې، بچیانو راته چړل، داسې نازه ولي و هغه به راته ژړل، بلاغه مې څه سمان، هغه تللی چیرې مسافر دی راځي، یو ډوډۍ به مې جوړه کړه، غریبۍ ډوډۍ، کله به اوبه نه وې، کله به یو شی نه و، کله به بل شی نه و، ماجر سوي و پاکستان ته تللي و، د یوې خوا ګرمي و، نه پکا، نه بل نه بل، راټول به سول دی چې به د پلار نوم را واخیستې، ډوډۍ به مې کښېټولول، زما پلار ولې نه راځي مور، ما ورته وویل چیرې تللی دی، رابس هغه ډوډۍ به په ما پسې زار کړه، نو هغه حالونه راباندې راغله چې پر سپیدی هم نه راځي.
د سلیمې ستونی ډک و، له سترګو یې اوښکې بهېدې. له لږ ځنډ وروسته یې خپله کیسه له هغه ځایه پیل کړه چې د پېښور له سختو کابل ته راکډه شوه.
دغه ځای چې راغله دغه ته افغانستان ته راغله، دغه ارزان قیمت کې و، خو نو ژوند بیخي خراب، دلته زموږ داسې خپله کېږي خیاته، او هلته مې څو میاشتې شاګردي وکړه، خو نه مغز مې کار نه کوه، هلته چې به ولاړم یا مې ژړل چې اولادونه به مې راسي چې شي به وخوري، ولس بچې کېږي شی به په کور کې نه و، په چورت کې به غر کړه تللي وو. دغه دی هغه وو دلته یو ماسیسه وه، هغې وویله چې موږ تاسې ته چرګان و دغه در کوو، خیاته یې کورس دی، ودا دی وها دی، تم راس نوم یې نوشتکی، نوم چې نوشتکی هلته ورغلم، ول تا ته چرګان در کوم. هغه چې راکړه په هغو پسې د باندې مې یو ځای ورته جوړ کړی، دننه مانا وې لیدلوده، نه ځای مې درلوده، هغه چې مې کتل په خواري په سره ترکۍ هل زل یم، نو کوم مرغانچا مې جوړ کړ، دره دروازه مې ورته کښېنول، په څه خواري هغه به تللی وم د کوم کوم ځایو، رشکه ورته راوړه، دا ورته راوړه، دا راوړه، لکه سړی چې یو شل دانې بچی په یوه نس راوړي او پیدا سي، او د غور زنګ هغه رقم مشکل و راته، هغه کتل به مې بس په یوه د ایستلی و. یعنی دا چې پر ما هر سخت راغلې، تنده راغلې، مریضي راغلې، ما خپل ځان هر رقم مشکل ته ورکړی، خاص په دا خاطر چې موږ ته څوک تانه رانه کې ونه وایي چې پلار یې وګوره، غټ وسي پیدا لوده په خارج کې شجدا پیرو، په دا خاطر باندې چې بچیان پس پاتې نسي، یعنی ما هر رقم مشکل، هر رقم درد، هر څه ته ځان دغسې نیولې چې مال بچیان ورسېږي.
سلیمه څلور لوڼې او یو زوی لري. دا وایي چې دوه مشرې لوڼې یې څه له بېوزلۍ او څه د سخت زړو خپلو د جبر له امله په واړه عمر واده کړې. سلیمه وایي کله یې چې لاس له هرې خوا را لنډ شو، نو مرستون ته عریضه وړاندې کړه او دلته یې د ژوند کولو غوښتنه وکړه چې له نیکه مرغه غوښتنه یې ومنل شوه. سلیمه له رواني ناکرارۍ ځورېږي، خو سره له هغه هم په مرستون کې دوی ته جوړو شویو حرفوي او سواد زده کړې کورسونو ته ځي.
مرستون ته مې ورک عریضه ته وکړه، بیا دلته زه راغلم. دلته په دې کور کې اوسېږو، موږ ته میاشتنۍ داسې 5000 روپۍ راکوي، او دلته اوس نوی دغه جوړ شوی دی د اشپازۍ په نامه. هلته سار د خوا دغه قرآن شریف ورته وایي، سواد موزیک کورس دی. 12 بجې ډوډۍ چې وخوړ سو، بیا دغه دغه اشپازي ده.
څومره دې زده کړې؟ ښه ده درته؟
ښه ده. نو خو اوس زه نو استاد ته څه ووایم؟ په خدا که چې دغه یو ساعت زه خپل پرالم، تکلیف سردرد څه لرم، خو مخکې ښه وم، اوس رقم رقم تکلیفونه راته پیدا شوي دي. سردرد یم، بس ټول وجود مې داد کوي. په خدا که زه په ځان پوهېږم چې زه هلته کښېنم، هم اعصاب مې تیکاتک په سلو په کرو کې غار کوي.
سلیمې خپل اولادونه سره له هغو ستونزو چې تاسو واورېدې له درس او تعلیمه لرې نه دي ساتلي. سلیمه وایي چې په مرستون کې هم اولادونو ته د درس زمینه برابره ده. سلیمه غواړي تر هغې چې زوی غټېږي دا یو ځل بیا بې سرپناه نه شي. د سلیمې په څیر 110 نورې کونډې ښځې هم د کابل په مرستون کې ژوند کوي چې ټولې یې دردونکې کیسې لري. د کابل مرستون یوه کارکوونکې شریفه شاهین وایي چې د دې شمېر کونډو په ګډون په مرستون کې 390 تنه چې بې سرپرسته ماشومان، سوالګر، رواني ناروغان او معلولان پکې شامل دي هم اوسي. دا چې کونډې په کومو شرایطو په مرستون کې داخلیږي او کومې اسانتیاوې ورته برابرېږي، شریفه شاهین وایي
د ابتدا مراجع میکنن، حکم گرفته
سر کی رازی حکم اخلی، بیای اړوند ولایت ته استلام ورکو چې شری وسیقه راوړي چې د بیکوری او کونډتون تصدیق وکړي. بیا تر ټولو اړې کونډې جذبو، وروسته لغه بیا د مرستون دننه کور د کور وسایل او د میاشتې پیسې ورکو. دغه راز ماشومان ښوونځي ته لیږو او خپل کونډې ته هم خیاطي، آرایشګري، آشپزي، غالۍ اوبدنه او داسې نورې عرفي ور زده کوو چې کله له مرستون نه ځي په خپلو پښو ولاړي وي او د خپل کار او کسب له برکته مستقل ژوند وکړي. دغه کونډې قانونا باید 2.5 کاله په مرستون کې وي او په دغه وخت کې باید په خپلو پښو ودرېږي. خو دلته ډېرې داسې مېرمنې شته چې ماشومان یې واړه دي او له کلونو راهیسې دلته اوسېږي.
درنو اوریدونکو، د دې اونۍ نیمه نړۍ هم دومره وه. که خپرونې ته لیکونه راستوئ نو زموږ د پوست بکس شمیرې دا دي: په کابل کې 41، په خوست او کندوز کې 1، په جلال آباد کې 4. او که له پېښوره لیک راستوئ نو زموږ د پوست بکس شمیره ده 304 یونیورسټي ټاون پېښور.